ماخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوډ سیفی ام خپل همکارانو سره سټډیو ته راغلی ما او د ازادۍ رادیو په نننۍ لمړنۍ ماخمنۍ خبری مجلې کې ستاسو پاملرنه د راټول شوو مطالبو ریپورټونو او خبرونو ته راوړم. افغان ولسمشر د بن په کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته روان شو او تر دغه کانفرنس وروسته به لندن ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي او سفیر ازادۍ رادیو ته ویلي چې لویدیځو په سر کې متحد ایالات باید پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون ته قانع کړي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د بن نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن المان ته وخوځید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ولادت پر مهال د میندو د مړینې شمیر راکم شوی. د ننګرهار د دور بابا د ولسوال په موټر بمی چاودنه شوې او سپینه ماڼۍ وایي د څلېرویشت پاکستاني عسکرو د وژل کېدو د پیښې له وجې د بخښلو غوښتنو مفکوره یې رد کړې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی له یو ستر کاري ټیم سره چې پکې د افغان کابینې مهم غړي او نور جګپوړي چارواکي شامل دي نن د جمعې په ورځ جرمني ته روان شو څو د بن په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس چارواکي وایي جمهور رئیس به جرمني ته په خپل دې سفر کې د ملګرو ملتونو له خاص استازي د جرمني له مشرانو او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. په دې اړه به په روانه خبرونه کې یو راپور هم واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د هرو لسو ماشومانو څخه یو یې پنځه کلنۍ ته له رسېدو مخکې مري. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د مړینې د یوې سروې راپور خپور کړ او پکې راغلي چې د هیواد په بېوزلو او لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو مړینه زیاته ده. زیات شمېر ماشومان د تنفسي او میکروبي ناروغیو له وجې مري. د عامې روغتیا د وزارت په دې سروې کې ښودل شوی چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینې شمېر راکم شوی. په سروې کې ویل شوي په هرو یو لک زیږونو کې درې سوه پنځه ویشت میندې مري. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان دا رقم په 2008 کال کې یو زرو څلور سوه ښودلی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په افغانستان کې د میندو د مړینې د شمېر په راټیټېدو خوښي ښودلی وایي.
وی ویلکم د ریزلټس اف دی افغانستان مورټالټی سروې.
موږ په افغانستان کې د مړینې د سطحې د راټیټېدو هرکلی کوو او په دې اړه د دې هېواد د عامې روغتیا د وزارت کارونه ستایو. په سروې کې ښه خبر دا ده چې په افغانستان کې د تیرو وختونو پر خلاف زیات شمېر کوچنیان له پنځه کلنۍ څخه اخوا ژوندي پاتې کیږي او لږ شمېر میندې د امیندوارۍ او زیږونې پر مهال مري. د عامې روغتیا په سروې کې د افغانستان د یو شمېر جنوبي ولایتونو ځینې سیمې چې د جګړو له وجې امنیت خراب دی نه دي شاملې. د ننګرهار ولایت د دور بابا د ولسوال حاجي همیشه ګل پر موټر بمی حمله شوې. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادۍ رادیو ته ویل په دې پیښه کې د ولسوال ورور ټپي شوی او په خپله ولسوال ته زیان نه دی رسېدلی. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولو ته نږدې له وسلوالو سره په یوې نښته کې لږ تر لږه وتنه وسلوال وژلي. د پاکستان د پوځ ویان ناصر جدون وایي دا جګړه په چترال کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د کونړ ولایت نه په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. سپینې ماڼۍ د ناتو په حملې کې د څلېرویشت پاکستاني عسکرو د وژل کېدو د پیښې له وجې د بخښنې غوښتلو مفکوره رد کړه او وایي د دې مسلې په اړه څېړنې دوام لري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د پنجشنبې په ورځ ویل د جمهور رئیس اوباما ادارې د ده په وینا په پاکستان کې د دغې غمجنې مړینې له وجې خواخوږي ښکاره کړې خو زیاته کړه دا به ډېر له وخته وي چې سپینه ماڼۍ د پوځي څېړنو له بشپړېدو مخکې له پاکستان څخه د بخښنې په غوښتلو یا نه غوښتلو غور وکړي. پاکستان ادعا کړې چې د نومبر په شپږویشتمه په مومندو ایجنسۍ کې د ناتو هوایي برید قصدي عمل و. امریکایي او ناتو پوځیانو د پاکستان دا ادعا رد کړې او وایي په حملې کې ممکن پاکستاني عسکر په غلطۍ کې په نښه شوي وي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې چې نومونه نه دي په ډاګه کړي ویلي پاکستاني چارواکو ناتو ته د حملې اجازه ورکړې وه او دوی نه خبر چې خپل عسکر په سیمه کې دي. راپورونه وایي د پاکستان سترې محکمې په واشنگټن کې د دې هېواد پخوانی سفیر حسین حقانی بهر ته لتلو منع کړی دی. حقانی د هغه لیک په مسله کې ښکیل دی چې جمهور رئیس آصف علي زرداری امریکایي چارواکو ته په پاکستان کې د احتمالي پوځي کودتا خبرداری ورکړی او د دغه عمل د مخنیوي لپاره یې د واشنگټن مرسته غوښتې وه. د امریکا د متحده ایالاتو صنعت د رایو په قاطع اکثریت سره د ایران د مرکزي بانک په ګډون په دې هېواد باندې نور سخت بندیزونه تصویب کړل. د ایران مرکزي بانک له نړیوالو مالي مؤسسو څخه د دې هېواد د تیلو د معاملو عایدات ذخیره کوي. د امریکا صنعت د پنجشنبې په ورځ د دې هېواد د دفاعي بودیجې تعادل هم په قاطع اکثریت سره تصویب کړ. د صنعت تصویب شوي اسناد باید د استازو مجلس ته هم د تصویب لپاره وړاندې شي او که ومنل شي نو د جمهور رئیس باراک اوباما د لاسلیک وروسته به د قانون بڼه غوره کړي. جمهور رئیس یې د ویتو صلاحیت هم لري. په عین حال کې جمهور رئیس اوباما د کانګرس له غړو څخه په ټینګه غوښتي چې د ایران پر ضد د بندیزونو لایحه د نه تصویبوي او وای په دې کار سره به د ایران د اټومي پروګرام پر ضد نړیوال اتحاد ته زیان ورسیږي. د جمهور رئیس اوباما ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې د ایران په مرکزي بانک باندې بندیزونه به د تیلو بیې لوړې کړي او دا ځکه چې نړیوالو بازارونو ته به د ایران د تیلو صادرات بند شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نن وویل د سوریې مسله باید د هغو ادعاو په اړه چې د بشار الاسد رژیم مخالف مظاهره کوونکي ټکولي د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ناوی پیلی وای له سوریې څخه تازه راپورونه دا اړتیا زیاتوي چې امنیت شورا د سوریې مسله د هاګ محکمې ته وړاندې کړي. د امریکا پوځ نن وویل د بغداد په لمنو کې د کیمپ وکټري په نامه د سترې پوځي اډې چارې د عراق حکومت ته وسپارلې. د امریکا د پوځ ویان ډګرمن بیری جانسن وایي د اډې سپارلو تړون نن سهار لاسلیک شو او دا کیمپ دا مهال په بشپړ ډول د عراق د حکومت په واک کې دی. د میامر مخالف مشر او سان سوچي د خپل هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتو د نږدې کېدو هرکلی وکړ او هیله منه ده په میامر کې چې د څو لسیزو راهیسې پکې پوځیان واکمنول ډیموکراسي به پراخه شي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل اروپایي هیوادونه د پورونو د بحران د حل په مقصد چې د اروپا ګډ پولي واحد ایرو یې د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ کړی د سختو مقرراتو د یوې مالي اتحادیې د جوړولو پر لور پر مخ روان دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبری مجله کې اوري افغان ولسمشر د بن په کانفرنس کې د غډون لپاره جرمني ته روان شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا په خاني ځنګړي استازي او سفیر ازادي رادیو ته ویلي ویدیزو په سر کې متحد ایالات باید پاکستان د بن په کانفرنس کې غډون ته قانې کړي. شاوخوا او یا تنانند لوګر په مدغي کې د ځنوجون کې حمله په ترس کې ټپيان شول او ناتو پر پاکستاني ځواکونو د خپل روسي بریډ په اړه تحقیقات بشپړ کړي دي. افغان ولسمشر له یوستر کاری ټیم سره چې پکې د افغان کابینه مهم غړي او نور جګپوړي چارواکي شامل دي نن جرمني ته روان شو سودبن په نړیوال کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي ګډون وکړي. د جمهوریت ریاست چارواکي وایي افغان ولسمشر به جرمني ته په خپل دی سفر کې د بند نړیوال کانفرنس لپرانیستي او وینا سربیره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي د جرمني له مشرانو او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. په پام کې دی چې جرمني ته له دې 15 ورځېنی سفر وروسته افغان ولسمشر او ملګری پلاوی لندن ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرانو سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد پر ریپورت کې.
افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به په جرمني کې د بن نړیوالې ناستې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو راسته راوړنو د سولې د بهیر او د شتو ستونزو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي. د افغان چارواکو په وینا د ولسمشر کرزی د وینا یوه مهمه برخه له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیکو اړیکو ته ځانګړې شوې. ټاکل شوې دا غونډه چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کېږي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د جرمني په بونخار کې پرانیستل شي. د هیواد جمهور ریاست په خپل یو اعلامیه کې وایي چې افغان ولسمشر به د بند نړیوالې ناستې په سنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره چې په دې غونډه کې برخه لري هم وګوري. په اعلامیه کې ویل شوی چې له دې غونډې وروسته به افغان ولسمشر په برلین کې د جرمني له صدر اعظم او دغه هیواد له ولسمشر سره هم وګوري. د جمهور ریاست د اعلامیه له مخې افغان ولسمشر او ملګری پلاوی به په جرمني کې له خپلو 15 ورځنیو لیدو کاته وروسته لندن ته ولاړ شي او له برطانوي مشرانو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د افغان ولسمشر وان ایم ایل فیزی ازادي راډیو ته ویلي چې د برطانیې حکومت په دې اړه خپل مقدماتي سند افغان لوري ته سپارلې خو نورې خبرې به په لندن کې وشي.
جمهور کرزی د برتانیې صدر اعظم ته دا اطمینان ورکړي چې پر کاغذ سند باندې کار روان دی او د بن د کنفرانس وروسته د دې ساعت په اړه مزید خبرې نورې خبرې به د لندن په سفر کې برتانیې د مقاماتو سره دولتي مقاماتو سره هلته په لندن کې مرکه کیږي.
په کابل کې د برتانیې سفیر ویلیم پیټي بیا د پنځمې پورس په یو خبرې غونډه کې وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه موافقه شوې او دوی هیله مند دي چې دا تړون لندن ته د ولسمشر کرزی د سفر په مهال لاسلیک شي. له برتانی سره د ستراتیژیک اړیکو په اړه د پرمختګونو په داسې حل کې کېږي چې دوی د لوی جرګې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو په اړه د مشورې لپاره جوړ شوی و د دا ډول اړیکو په اړه افغان حکومت ته لازم سپارښتنه کړي. افغان ولسمشر هم د یو حکم په صادرولو سره ټولو اړوندو ادارو ته ویلي چې دا سپارښتنه باید په جدي توګه په پام کې وساتي. که څه هم دا ویل کېږي چې د لوی جرګې سپارښتنه خورا سختې بلل کېږي او ممکن د امریکا لپاره د منلو وړ نه وي خو دا نه ده معلومه چې برطانیه به د شرطونو ته غاړه کېږدي او که څنګه.
د افغانستان په اړه د بوند ویم کانفرنس راتلونکي دوشنبه پیل کیږي. په یاد لرئ چې ازادي رادیو په دغه کانفرنس کې د بحثونو او خبرو اترو په اړه باندې تاسو به ډیر زر خبري او د ازادي رادیو خبريالانو به معلومات درکئ. د بوند کانفرنس په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي او سفیر زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان کړکې چې وی کورنۍ سیمېزي او نړیوالې حل لارې ته اړتیا لري او ځکه لویدیځو په سر کې متحد ایالات باید پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون ته قانع کړي. خلیل زاد له ازادي رادیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې پر پاکستان باید فشار زیات شي څو خپل سیاست بدل کړي، ځکه د ده په وینا د هیواد نشي کولی په یو وخت کې هم د امریکا دوست وي هم دښمن. د زلمی خلیل زاد د سرګندونو نور جزئیات احمد تکل اوروي.
زلمی خلیلزاد چې په 2001 کال کې د بن په لومړی کانفرنس کې د افغانستان په اړه له مهمو تصمیم نیونکو شخصیتونو څخه وویل، د بن د لومړی او دوهم کانفرنس توپیر دا دی چې هغه مهال په افغانستان کې یو حکومت نه و او ځکه د بن په لومړی کانفرنس کې د چارو واګي د نړیوالو په لاسو کې و. څو په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت ارزښتونه تضمین کړي. خو خلیلزاد زیاته کړه چې د بن په دوهم کانفرنس کې به د چارو مشري د افغان حکومت په لاس کې وي او په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لارې په نړیواله ټولنه کې ونډه او د دې هیواد په وړاندې د نړیوالو مسؤلیتونه به پکې روښانه شي. د خلیلزاد په وینا د بن د لومړي کانفرنس ځینې ژمنې او پلانونه په سم ډول عملي شول، خو د دوه منله چې نیمګړتیاوي هم درلودې. هغه پلانونه چې د ډیموکراسۍ د یو سیستم د راوستلو لپاره مطرح شوي وو بېل شکه چې له تشکیلاتي پلاوه تر یو حده عملي شول، خو د قانون د حاکمیت او امنیت په برخه کې هسې چې د بن د لومړي کانفرنس بنسټي ښودونکو هیله درلوده پرمختګ ونه شو. خلیلزاد د بن د دوهم کانفرنس په اړه چې د روانې دوشنبه په ورځ په پام کې دی او دای ګډون نه پکې لري وویل، د کانفرنس به هغه ګامونه چې افغان حکومت یې پراتلونکي کې اخلي او له هغو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې اقدامات روښانه کړي.
مهم دو چې د اولی کې در قسمت امنیت
دو خبرې مهمې دي. لومړی په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او امنیتی ادارو د پیاوړتیا لپاره په امنیتی برخه کې یو دوامدار تفاهم او دوهم د سیاسي او اقتصادي پرمختګ او په خاص ډول د قانون د حاکمیت د پلي کولو لپاره چې په لومړي ګام کې د افغانستان د حکومت مکلفیت دی د عملی ګامونو طرح وړاندې کیږي او پر دې خبرې کیږي چې د افغان حکومت مکلفیتونه کوم دي او په دې برخه کې د بریالیتوب لپاره به په راتلونکي کې د نړیوالو مؤسسو او مرستو ونډه څه وي. د پاکستان د دې پریکړې په اړه چې وایي د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي، ښاغلی خلیلزاد وویل چې په افغانستان کې امنیت ته د رسیدو لپاره په هیواد کې دننه پخلاینې او د هلې وی سیمه ایز او نړیوالې لارې ته اړتیا شته او په دې کې پاکستان یو مهم او اساسي لوبغاړی دی. د دې په وینا که پاکستان له هغو افراطي ډلو سره چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله کوي مرستو ته دوام ورکړي، نو ښایي دا جګړه په اسانۍ سره ختمه نشي او د امریکا مالی لګښتونه به هم زیات شي. خلیلزاد امریکا ته مشوره ورکوي چې باید پر پاکستان فشار زیات کړي څو خپل سیاست بدل کړي، ځکه د دې په وینا پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم د امریکا دوست وي هم دښمن. د زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې امریکا له پاکستان سره د دوستۍ او همکارۍ لار خپل کړې و، خو پاکستان له دې سره سره خپل سیاست کې بدلون رانه وړ. خلیلزاد وایي په امریکا کې اوس مهال پر پاکستان د فشار او پتیره له دې هیواد سره د مرستو د بندولو خبره ډیره کیږي. د ده په وینا ځینې کړۍ حتی په دې نظر دي چې امریکا باید هغه ډلې چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو حمله کوي په پاکستان کې دننه پنه خکړي، ځکه د دوی په نظر دا ډول فشارونه ښایي اسلام آباد دې ته اړ باسي چې د افراطي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. خلیلزاد وایي چې یوازې په دې صورت کې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لاره اواره شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لوګر کې روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مداغې ولسوالۍ کې په نننۍ ځانوژونکي حمله کې شاوخوا اویا ملکی کسان هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې په حمله کې د پاملرنې مؤسسې د سیمه ایز دفتر ودانۍ او یو کلینیک په بشپړ توګه وران شوی. طالبانو د پیخي مسولیت په اړه اخیستې ده، خو او د عقبی چې په لسکونو عسکرو ته مرکروب لاړولې ده، خو چارواکو د دوی د ادعا رد کړي. احمد زبیر ژمن په دې باب معلومات راټول کړي.
د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې ځانوژن کې چاودنه دومره زوروره و چې د چارواکو او خلکو په وینا د لوګر په اکثرو سیمو او آن دې ولایت ته څیرمه د کابل په ځینو سیمو کې هم غږ اورېدل شوی دی. دغه ځانوژن کې حمله په داسې ساحه کې شوې چې هلته د محمد اغه ولسوالۍ د بهرنیو ځواکونو یو مرکز او د پاملرنې موسسې سیمه ییز دفتر دی. د محمد اغه ولسوالۍ د یو روغتون ډاکټران وایي دوی ته اویا تنه ټپیان اورول شوي دي چې ټولې ملکي خلک دي. د شفیق الله لودین پونم د دې سیمه ییز روغتون یو ډاکټر محمد شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې یوازې د څلور روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بلې زه په خپله نوکري وم، د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شفخانې ته، چې په هغې کې ماشومان او ښځې سپین ګیري او ځوانان هم په کې وو. نو دغه متداوي کړله او ولېږل، فقط څلور کسه چې لږ زرزو بلو هغه مقابل ته ولېږل چې سر ضربه یې خوړلې وي.
ډاکټر شکیب وویل د چاودنې د زورور غږ له امله په شاوخوا کلو کې د کورونو شیشې ماتې شوي دي او دوی ته وړل شوي اکثره کسان هم د همدې شیشو له امله ټپیان شوي. نوموړي چې د چاودنې ساحه یې لیدلې وویل د یو ملکي کس مړی هم په ساحه کې لیدلی دی. هغه وویل په ساحه کې د پاملرنې موسسې د سیمه ییز دفتر او یو کلینیک ودانۍ په بشپړه توګه ورانې شوي دي، خو د نوموړي په وینا دا دواړه ودانۍ د چاودنې په وخت کې خالي وې. بلخوا د لوګر د امنی قومندانې چارواکي وایي چې په دې حمله کې درې پولیس او د ملي امنیت دوه کارکونکي هم ټپیان شوي دي. د لوګر د امنی قومندانې د امنیت امیر محمد جان عابد ازادي رادیو ته وویل چاودنه له چاودیدونکو مواد او بار لاري موټر په وسیله شوه. هغه وویل
اشاره د مالی زخت زیات هغه څه پاملرنه د ښار بیخي په پولي لمانځه خفیف شوی دی. لمانځه تللی نور ډېره ښکاره یم رسولي، نور جاني تلفات نه لري. مخامخ بغل ته تاور د هغو خارجیانو دا موټر بم اول تللی دی، د اردې ملي دروازې ته هغو اجازه نه ده ورته ورکړې، بېرته راغلی دی شاته، دلته انتظار ورته ورکړی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسولیت په غاړه اخیستی. دوی دا کړی چې حمله د امریکایي ځواکونو د مرکز په منځ کې شوې او پولیسګونو عسکرو ته مرجوب لاړولې ده. وسلوالو طالبانو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په دې چاودنه کې شاوخوا څوار لسټونه چاودیدونکي مواد کارولي دي. د لوګر امنیتي چارواکو د دوی ادارت کړي او نه هم ناټو ځواکونو تر اوسه پورې د پیښې په اړه څه تبصره کړې. لوګر یو له هغو ولایتونو څخه دی چې خلک وای په دې وروستیو کې د ځینو سیمو امنیت خراب شوی دی. له یاد پیښې مخکې په دې ولایت کې اته تنه پاکستانی انجینران او کارکونکي هم د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
ابراهیم ستانګزم د دې اړیدات روختون چار چفیر کورونا چوسی کې خپل کثافات د اړیدات روختون ته وراچوي. د علیآباد روغتون د رئیس نمهیله د سیزده لپاره یو مخنیوی وکړي. زه د پروان ولایت د کوی صافي د ولسوالۍ زموږ د کوی صافي کلینیک چې دی د شپې د خوانه په کې ډاکتران یو هم نه وي، چې ورشي مریضان چې دي بس وایزه هغه ته شیره کارو ته، څوک به یې ورسره وي او څوک به یې نه لري. او د ډاکترانو هر سړي 15,000 معاشونه دي، او د شپې د خوانه یو ډاکتر پکې نه هم پکې د سنې وسه ته مریض رسو امبولانسونه او خلکو لپاره دي چې څوک ماداران دی او ماړ خره دی. وسلام په احترام تاسو ورو.
د مومندو په سیمه کې د ناټو د بمباری لامل د چلیر ویشت پاکستانی پوځیانو د وژلو د پیخي لمړنۍ تحقیقات په ډاګه شوې دي. امریکایي پوځیانو په داسې وخت کې د دې پیخي په اړه معلومات خپره کړي چې د پاکستان دننه پر هوایي ځواک انتقاد کیږي چې ولی دوه ساعته د ناټو بمباری ته صبر کاوه او ځواب یې نه ورکوه. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو د لمړنیو تحقیقاتو له مخې امریکایي ځواکونو تر بمباری مخکې په سرحد کې د همکارۍ مرکز ته خبر ورکړی و چې موږ بمباری کوو. بیا دغه مرکز له دې پرته چې په سیمه کې له خپلو عسکرو خبر وي ویلي و چې پرې ورځي. د وال سټریټ جورنال رسپانې له راپورټ سره سم امریکایي مسولانو د مهمندو په سلاله سیمه کې د تیر شنبې د پیښې د تحقیقاتو له مخې وویل افغان ځواکونه د امریکایي کمانډویانو په مرسته د طالبانو د ځپلو په لټه کې وو چې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو له یوه پوځي مرکز ډزې پرې وشوې. د تحقیقاتو له مخې هلته پاکستاني پوځیانو یو موقت مرکز جوړ کړی و. د امریکا د لومړنیو تحقیقاتو لمخې په سیمه کې امریکایي کمانډو ځواکونو له هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه او ورته ویل چې له سرحدي ګډې ډلې سره اړیکې ونیسي چې هلته پاکستاني پوځیان شته که نشته. په دې مرکز کې امریکایي، افغان او پاکستاني استازي معلومات سره شریکوي. د تحقیقاتو له مخې الوتکو دې مرکز ته د برید خبر ورکړی او پاکستاني استازي ورته ویلي وو چې هلته زموږ پوځیان نشته. د سپین مڼۍ ویاند جی کارني د پیښې د تحقیقاتو په اړه وویل: موږ د تحقیقاتو په منځ کې یو. په حقیقت کې د څه چې پېښ شوي دي د هغه د تحقیقاتو په لومړي پړاو کې یو، نو زه فکر کوم چې د خلکو پر مړینه خواخوږي زموږ د همدردۍ د احساس څرګندونه کوي. د ولسمشر اوباما احساس او د ادارې د احساس څرګندوی کوي او دا د هغو اړیکو لپاره مهم دی چې له پاکستان سره یې لرو. امریکایي مسؤولان وایي په دې کې شک نشته چې د دې پېښې په رامنځته کېدو کې دواړو خواوو تېروتنه کړې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه څرګندوي چې امریکایي چارواکي وایي چې دا معلومات له کمانډو ځواکونو سره د مرکو له مخې ترلاسه شوي دي، نو ممکن وروسته پکې څه بدلونونه راشي. د دې پېښې بشپړ تحقیقات به د امریکایي پوځیانو په وینا د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې بشپړ شي. په مهمندو ایجنسۍ کې د تېرې شنبې ورځې له بمبارۍ وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې نیمه شپه چې کله الوتکو پوځیان په نقشه کړل، 15 دقیقې وروسته دوی په افغانستان کې له ناټو سره اړیکې ونیولې چې بمبارۍ بس کړي خو داسې ونه شول. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د پاکستان دننه دا پوښتنې کېږي چې پاکستاني الوتکو ولې 2 ساعته د ناټو بمبارۍ ته کتل، خو پاکستاني پوځیانو په یو بیان کې د جمعې په ورځ وویل چې د ارتباطاتو په برخه کې یو ډول مغشوشتیا وه ځکه هوایي ځواک ته بلنه ورکړل شوې نه ده. د دې پېښې له امله د اسلام آباد او امریکا اړیکې لږ نور هم خراب شول او پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په اړه به د بن په کنفرانس کې ګډون ونه کړي. اسلام آباد همدارس د ناټو پر اکمالاتو خپل سرحدونه بند کړل او امریکایي ځواکونو ته خبر ورکړی چې په 15 ورځو کې د بلوچستان له شمسي اډې خپل عسکر وباسي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو چارواکي چې په هلمند ولایت کې د امنیتي چارو مسولیت لري د امریکا کالیفورنیا ایالت ته بلل شوي دي. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو قمندانۍ چې د دې 3 ورځني سفر کوربه ده وایي کالیفورنیا ته د هلمند ولایت د امنیتي چارواکو بلنه د هغو هڅو یو برخه ده چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په لړ کې ترسره کیږي. احمد تکل په دې باب د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ریپورټ لنډیز را.
امریکایي پوځیان وایي چې افغان امنیتي چارواکو کالیفورنیا ایالت ته د خپل سفر په ترڅ کې ولیدل چې امریکایان خپلو بچیانو ته کوم درسونه ورکوي، له بندیانو سره څه ډول چلند کوي او څنګه له مکسیکو سره د سرحد په اوږدو کې غزمی کوي. دوی د سان دیګو په شمال کې یو پوځي منځني ښوونځي ته ولاړل. هلته یې د سمندري ځواکونو د ډزو د ټریننګ ننداره وکړه، د افسرانو د روزنې یو کورس ته ولاړل او بیا یې د افغانستان د کلیو په څیر له هغه ډیزاین شوي کلی څخه چې د سمندري ځواکونو سرتیري پوځي تطبیقات پکې کوي کتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي افغان امنیتي چارواکو په خپل دې سفر کې د امریکا او مکسیکو له ګډ سرحد څخه چې د تګ راتګ ډیر منفذونه لري هم کتنه وکړه. بیا د هلیکوپټر په وسیله لاس انجلس ته ولاړل، د هغه ځای زندانی وکوت او له چارواکو سره خبرې وکړې. د دوی په پروګرام کې په سان دیګو کې پلیو سمندري ځواکونو ته د استخدام شویو سرتیرو د فراغت په غونډه کې ګډون او همدارس په سیمه کې د امریکا د ساحلي ګارد له مرکز څخه کتنه هم شامل وه. د تیرې پنجشنبه په ورځ د افغانستان د 12 ولایتونو د ځینو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د مسؤلیتونو د انتقال په 2 پړاو کې د هلمند ولایت په 2 سیمو کې چې درنې جګړې پکې تیرې شوي هم د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. ناټو وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو په وړاندې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د افغان امنیتي چارواکو په ډله کې د ملي اردو د 215 نمبر قول اردو قمندان تورن جنرال سید ملک چې د مسولیت په ساحه کې د هلمند، نیمروز او د فراه ولایت ځینې سیمې شامل دي. د ملي پولیسو د سیمه ایز قمندانۍ مرستیال تورن جنرال نبی جان ملاخیل چې د لویو لارو د امنیت په برخه کې کار کړی او د 2 ولایتونو امنیت قمندان هم پاتې شوی، د ملاخیل تر لاس لاندې قمندانان او د 215 نمبر قول اردو منصبداران شامل دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ایروزون د اقتصادي بحران په اړه په روانه خبری مجله کې راپور لرو، خو تر هغې د مخه دا چې په پیښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ مقاماتو هغه رپورټونه بې اساسه ګڼلي چې له مخې په دې ښار کې د افغانستان د فرهنګي خونې د تړل کېدو ادعا شوې وه. رسنیو رپورټ ورکړی و چې د دې ادارې مسؤله له اوږدې مودې راهیسې غیر حاضره ده او دغه څنګه د مراجعینو پر مخ تړل شوي. په دې باب نور جزئیات به له پیښوره د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې واورو.
په پیښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان د فرهنګي اتشي دفتر له اوږدې مودې راهیسې تړلی. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د فرهنګي چارو مسؤول میرمن پروین ملال له هغې ورځې چې په دې کونسلګرۍ کې د فرهنګي اتشي په توګه ټاکل شوې په منظمه توګه خپله دنده پر مخ وړي او له رسمي رخصتیو پرته هیڅکله دا دفتر نه دی تړل شوی.
خانم ملال د فرهنګي چارو اتشه د ښې تجربې خاوند ده. په د تېرې یوه میاشت کې دلته یو نندارتون افتتاح که د درې ورځو لپاره چې د افغاني او لاسي صنایع مالته په نمایش کې خوده دا ټوله د دغه فرهنګي خونې فعالیت و.
نوموړي دا څرګندونې وروسته ترغیب وکړي چې د پنجشنبه په شپه د افغانستان یو خصوصي تلویزیون په پیښور کې د خپل خبریال په حواله یو راپور خپور کړ چې ګواکې پروین ملال له اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر او فرهنګي خونې د مراجعینو پر مخ تړلې. کله چې مې په دې باب له فرهنګي اتشې پروین ملال نه وپوښتل نو داسې وویل،
په دغه ورځ چې دوی راغلي دي زه اسلام آباد ته د زموږ د سفیر صاحب سره مایو ملاقات درلودې، د ځینو مسایلو په باب مې خبرې ورسره کولې. هلته تللی وم اسلام آباد. زموږ د نمایشګاه چې درې ورځې دایره سوې وه د اختر ته مخه وه، په همدغه د افغانستان فکر کوم چې یوازنی چینل به و چې په همدغه طلوع کې راپور یې خپور سوی دي. بیا دوی څنګه وایي چې دا دفتر دونه وخت کېږي چې بندې؟
افغان کونسل وایي د بل هر ځای په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د فرهنګي اتشې د فعالیت ساحه ډېره پراخه او زیات کار ته اړتیا لري، خو د بودیجې نشتوالي دغه څانګه له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
او سم په روانه خبری مجله کې وروسته راپور ده ایروزون د اقتصادي بحران په اوج کې د سیاندېښنې شته که بیړني اقدامات ونه شي د غزون به مات شي. نو د مخنیوي لارې څه دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د مسله څېړلې ده چې احمد شیبری په اړه معلومات راکوي.
دا خو ولسو هیوادو پاړه چې پیسې ایرو د نن سبا دغه خبره کېږي چې ممکن پیسې له چلنده ووځي، خو لا هم دا خبره پخه نه ده. نو ولې دا ممکنه ده چې ایرو له چلنده ووزي؟ دا ځکه چې د ایروزون ځپل شوي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان ته دا ګرانه پرېوزي چې د ورځني لګښت پیسې د پورونو له درکه ترلاسه کړي. که داسې وي نو بیا ولې په ټینګار ونه وایو چې ایرو به له چلنده ووزي؟ پر دې خبرې ځکه ټینګار نشي کېدای چې کله د دغو هیوادو پورونه هغې کچې ته ورسېږي چې له زغمه ووزي، بیا اروپایي ټولنه او نړیوالې مؤسسې وایي موږ لا هم غواړو چې د ایرو حوزه یو ځای وساتل شي. خو هیڅوک دا ډاډ نه لري چې شتمن هیوادونه چې تر اوسه یې وړو هیوادو ته لکه پورتګال، آیرلند او یونان ته پورونه ورکړي دي، د ایټالیا په څېر سترو اقتصادي قدرتونو ته به هم چمتو شي چې پور ورکړي. د دې سوال له مخې د ایروزون د هیوادو د بیلتون امکانات تر سترګو کېږي. ګڼ اقتصادي څیړونکي داسې نظر لري چې د ایرو د زون له ماتېدو سره به شتمن هیوادونه بیا د همدې ساحې کمزورو هیوادو ته پور ورنه کړي. داسې نقشې تر سترګو کېږي چې سر له اوسه لا د ایروزون د شمال د حوزې هیوادونو دغه هڅې پیل کړې دي. په لندن کې د اقتصادي چارو څیړونکی پیټر بونی وایي دوی پر داسې موافقې خبرې کړې دي چې د وړو هیوادو ترمنځ یو تړون وشي څو د هغوی ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او پولي زیرمې مرکزیت پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا هیوادونه په همدې لور روان دي او ممکن په دې کې جرمني، فرانسه، هالنډ او احتمالا فنلند او څو نور هیوادونه هم شامل شي، خو شاوخوا ټول هیوادونه به پکې نه وي. پیټر بونی زیاتوي که چیرته ایروزون هیوادونه مات شي نو د دې حوزې پر هر هیواد به اقتصادي اغیز وي. هغه هیوادونه به هم متاثر شي چې د ایرو حوزې له هیوادو سره د سوداګرۍ او بانکونو له لارې اقتصادي اړیکې لري. د ایروزون له ماتېدو سره به لومړی هغه هیوادونه له اقتصادي اړخه ډېر اغیزمن شي چې نسبتا کمزوری اقتصاد لري او پورونه یې تر سر اوښتي دي. د غشتل اقتصاد هیوادونه به په هغو پسې متاثره شي. البته ډیر اقتصادي زیان به دا هیوادونه هغه مهال وویني چې د ایرو له زونه ووزي او خپلې پیسې له سره چاپ کړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد الیاس له ننګرهار لیکي که پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي یا یې ونه کړي هیڅ فرق نه لري، دا هیواد د افغانانو خوښي او هوسایي نه غواړي. د ازادي راډیو نننۍ لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجله هم دومره وسعت ګورم شپږ نیمه بجې کیدون کیدی. مصطفی صدیقی استودیو ته راغله.